پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به ګل ایاز وړاندې کړي.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو ادارې د ملګرو ملتونو مشر یو واری بیا په نړیوالو غوښ کړی چې پاکستان کې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 104 نوي ته رسیدلی او نن د ایشیا کپ کرکټ فائنل د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتیرس په نړیوالو غوښ کړی چې له پاکستان سره د مرستې وکړي. نوموړي پرون له وزیر اعظم شهباز شریف او بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرینو ته د مرستو ډاډ ورکړ. ګوتیرس په لاړکان ښار کې د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پرمختللو هیوادونو خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دومره پراخه کچه رسیدلي ځانونه په ګرد ژوند کې نو لیدلي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هیواد ته ملګرو ملکونو او نړیوالو ادارو لخوا په مرستو بار شپږ شپېته البته کې ورسېدلی دي چې پکې د متحده عربي اماراتو یو دیش او د امریکا 15 البته کې هم شامل دي. خو په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افاتونو په وړاندې د نظم ادارې د زیارت تر ورځې پورې د صوبې په مختلفو برخو کې د تیزو بادونو سره سره د بارانونو خبرداري ورکړې دي. یاد ادارې په خبر پاڼې کې د صوبې ټولو مرستیال کمشترانو ته سپارښتنه کړې چې د هر ډول ځاني او مالی زیان څخه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. په پیښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکوونکي او مدني فعال تیمور کمال نن مشال لوتوي چې ډالفن نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرام کور ته روانې وي چې د پیښور د لزاک روډ کبوتر چوک کې پر نامعلومه کسانو ډزې وکړي. د د پوینا په دړزو په نتیجه کې سلور واړه ژوبل شوي. خودري نرخزیانې د درملنې وروستو له لیډی ریډینګ هسپتال رخصت کړل شوي دي خو یو لا هم بستر دي. د تیمور کمال په خبره د نرخزیانو نینا ډلې باندې سو واري مخکې هم بریدونه شوي دي. پولیسو د دې پیښې په اړه سندې ویلي. د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جنا روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پر مشال لوتوي چې د زندان چارواکو د خالی پر ماخام وزیر د معده او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته ولېږد. علي وزیر له دې وړاندې د جولای پر څلورمه هم په روغتون کې بستر کړل شوی وو او نوموړي تور پورې کړی وو چې په هسپتال کې ورباندې دوه واري د حملو هڅه شوی خو په هسپتال چارواکو په دې اړه څه نه ویلي. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر رئیس د کراچۍ په زندان کې دی. په نوموړي د ریاست خلاف د ویناو تور دی چې نوموړي ردوي. پټیل اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د کونکو د زیات فیسونو او په هاستلو کې د سہولتونو د لښټوالي خلاف مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کې دوه غوښتنې کړې ده. د زده کونکو د اتحادیه متحده طلبه محاز مشر نعمت وزیر پرون مشال رډیو ته وویل
چا لاسټ مینسټر ته پدې د هاستلو اډمیشن نه کینسل کړی دي. او بل خبره دا غدا چې کومه الای د هیلث اند ساينس ډیپارټمنټ چې کوم دی هغه د ایچ سی نه رجستر شوی نه ته ګومل یونیورسيټي څومره سټډنټان دی هاستلو ته نه پریز دی وای شافر ډاکټر افتخار چې کوم دی هاستلو ته نه پریز دی.
دوی دا هم ویل چې د هاستل د بجلی د خرڅ لپاره انتظامیه له 15000 روپۍ زیاتې غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی. بل خو انتظامیه دغه تورونه رد کړي دي او وای چې ټول فیصله د قانون لمخې کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورونو پر وخت د مبارزې وزارت وایي په 28 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 104 نوي ته رسیدلی ده. د دې وزارت بیان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه مشال رادیو ته ویل چې سیلابونو تر 9000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه هم متاثر کړې ده. د ویل چې په بیلابیل ولایتونو کې په زرګونو کورونه هم د سیلابونو له وجې بجاړ شوي دي. اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیا خار د بشپړ کنټرول ترڅنګ د ځینو نورو لویو پرمختګونو دعوه کړې ده. فوج د سپتمبر پر 10مه د پیغام استولو او بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټلګرام ویلي دي چې په بلاکیا کې د اوکراین بیرغ خس کړی دی او سرتیری کوپانیک سیمې ته داخل شوی دی. اوکراینی فوج دا دعوی تر هغې وروسته کړي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د ځوابي حملو تر پیلېدو وروسته په لومړي ځل له دوو سیمو څخه د خپلو فوجیانو د ایستلو اعلان کړی. او نن د ایشیا د کرکټ جام اتلوالي په پایلوبه کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخيږي. نن د دوبی په کرکټ لوبغالي کې سیالي د پیښور پر وخت د ماخام پر 2 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د څلورو غوره لوبډلو د سیالو په پړاو کې سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د ایشیا کپ سیالي د اگست په 20مه پیل شوې وي چې پکې د پاکستان او سریلانکا ترڅنګ د افغانستان، هند، بنگلاديش او هانګ کانګ د کرکټ ملي لوبډلو برخه واخیسته. دا د مشالو ډی خبرونه.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري پرون د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو دورو کړه. هلته د مرستو ډاډ ورکړ خو په پیښور کې شنن کې وایي چې د پاکستان حکومت هم باید خپلې ذمہواری وپیژني.
جنگلات والی شوی د سیندونو په غاړه باندې هلته څنګه آبادی او ولی وشوه د تاریخ مخکې نه ویم نه دی شوی.
پر امریکا د یولسم سپتمبر د ترهګر بدونو نن یویش کاله پوره کیږي. په پاکستان کې اوسېدون کې وایي تر هغې وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم نامنې پات شوې وشوې تر هغې پیښې وشوې چې اثرات په تر ډېره وخته محسوس شي. او نن ټاکل شوی چې 2 بجې د پیښور په وخت 2 بجې په دوبای کې د آسیا کرکټ فائنل لوبه د سریلانکا او د پاکستان لوبډلو ترمنځ وشي. د پاکستان کرکټ ټیم یو لوبغاړی وایي دوی به خل لوبه وکړي.
بالینګ کته شروع کوي د پاکستان بیټینګ وګوري یو ډېر یو خپل کمبینیشن نه شي دا د ایڈوانټیج پاکستان ته ډېر زیات دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنې موضوع ترازو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وروستیو بارانونو سیلابونو له لاسه د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی او ډېرې سیمې لا هم ویل کېږي چې له مرستو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د نړۍ پر هیوادونو له پاکستان سره د مرستو غږ کړی دی. انټونیو ګوتیرش پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د سند او بلوچستان ځینو سیمو ته لاړ. هلته یې له سیلاب ځپلو سره د خپلو مرستو هوډ ښکاره کړ. بلخوا د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی د سیلاب ځپلو لپاره د 40 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش په نړیوالو غږ کړی دی چې د پاکستان سره د مرستو لپاره روان دي شي ځکه چې پاکستان دغه هیوادونو څخه دی چې د ماحولیاتي بدلون ذمہوار نه دی خو بیا هم د سیلابونو او بارانونو له کبله د ډیرو ځاني او مالي تاوانونو سره مخ شوی دی. نوموړي پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړ او هلته د خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په لاړکانه کې سیلاب ځپلو ته د وینا پر مهال انټونیو ګوتریش وویل چې چاپیریال پر مختللو هیوادونو خراب کړی دی ځکه چې د هغوی صنعتونه په فضا کې زهرجن ګیسونه پرېږدي خو تاوان یې د پاکستان غوندې هیوادونو ته رسېدلی دی. نوموړي نور وویل
دغه خچنوالی د تودوخې کچه نور هم لوړه کړې ده. په نتیجه کې مالونه ویلې کېږي او نور سیلابونه راځي او دا دی اوس موږ په پاکستان کې دا ویجاړوونکي سیلابونه وینو. پاکستان د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار نه دی خو د نورو د عمل له کبله د ستونزو سره مخ دی ځکه زه په هغه هیوادونو غږ کوم چې د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار دي چې د پاکستان سره په لویه کچه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان دا مهال د لویو ماحولیاتي بدلونونو سره مخ دی او د بارانونو د بې ترتیبه کېدو او په غرونو د ایمالونو ویلې کېدو له کبله د سیلابونو شدت لا ډېر شوی دی. په پیښور کې د چاپیریال د ساتنې د شبکې مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خبره په خپل ځای سمه ده خو د پاکستان حکومت خپل هم د چاپیریال د ساتنې قوانین په سمه توګه نه دي عملي کړي.
یو ان خبره ټیک ده چې موږ دومره نه ده کنټریبیوشن کړي او موږ خپل تبعی کنټریبیوشن هم کړل د ډیفورېسټیشن جنگلات والی شوی په خوانی جنگلات شوی د موږ حکومتي سطح باندې دور لا انفورسمنٹ نشتا دے سدونو کو غاڑ باندې تا سنگا بادی او ولی او سنگ اوکڑا تا ری مخ کنے ویم نہ دے شوے
بلخوا وزیر اعظم شہباز شریف د ملګرو ملتونو د ستر سکتر په ملګرتیا سیلاب ځپلو ته د خپل مرستو ډاډ ورکړي او د چاپیریال د ساتنې هوډ څرګند کړي دي. نوموړي په لاړخانه کې سیلاب ځپلو سره په خبرو کې زیاته کړه،
آپ کے پاس یہ آئے ہیں،
دوی ستاسو د حال معلومولو او ستاسو د غم شریکولو لپاره راغلي دي. زموږ ټول سره د خپل ډيري خواخوږي سرګندونه کړې ده، ځکه چې په ټول هواد کې او سند صوبې کې د 1300 ډیرو خلکو ژوند بایللې ده، په زرګونو کسان زخمیان شوي دي او د ټول نړۍ تاوان د سند صوبې کې اوریدل ده او فصلونه خراب شوي دي
او سند کې اندر سب سے زیادہ تباہی یہاں ہوئی ہے.
د قدرتی افتونو د نظم قامی ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شو شمیره 1,196 ته پورته شوه او د زخمیانو شمیره 1,200 اوړېدلې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه سیلابونو 1,509 کیلومتر سړکونه، 2,046 پلونه او 1,03 دکانونه لاهو کړې دي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریش د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو ته د سفر نو وروستو نیویارک ته ستون شوی دی، چرته چې بعد د سپتمبر په 14 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو خطر سیوا شوی دی. وروستیو سیلابونو سند او بلوچستان صوبې زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان ډاکټران بیا وایي هلته د نسناستي او حیضې ناروغان ډیر دي. د بلوچستان حکومت په عین وخت کې ویلي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو رسولو لپاره یې میډیکل کیمپونه لګولي دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په هغه برخو کې کوم چې د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه زیاتې ځپلې دي، هلته په ماشومانو او غټانو کې د نس د ناشې ترڅنګ د ایزې او ژړې ناروغیانې زیات شوي دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دې یو لوی علت د چنګ ناپاکې اوبه او د صفا خوراک کمښت دی. په دې ترڅ کې د کوټ په چلډرن هسپتال کې د ماشومانو د ناروغیو کارپو ډاکټر ابیب بابر او مشالیډ ته وویل ډېرې ناروغیانې داسې دي چې هغه یوازې د احتیاط څخه ختمېدلای شي.
نن سبا موږ ته بېخي ډېر د مریضان راځي د سیلابو د بارانو د دې د وجې کوم مسایل جوړ شوي دي. ګوره په دې کې سرګردو لو خبره دا ده چې واټر باوند ډیزیز موږ ورته د اوبو صفا نه اوبو له لاسه کومې بیماریانې دا سرګردو زیاتې دي، هغه که په ماشومانو کې دي که په لویانو کې دي. په هغه کې هیزه ده، د نس ناست ده، په هغه کې معدي تبه یا موریکاس ورته یا ټایفاید ډېر زیاته شوې دي. د ژړ ژړی چې موږ ورته هیپاټایټس اے دغه درې بیماریانې خو نور قلم کې دي یو ځای ځای به کېدی. اوس بېخي په دغه میاشت وو کې دا بیماریانې په کوچنیانو کې ډېرې زیاتې شوي دي، او د دې علاوه چونکې دا اوبه او ګندګي اوس ډېره شوې ده، ملیریا ادا د مچر سره سکنې تړلې دي، ناجوړې د ملیریا او دا ناجوړیانې هم ډېرې زیاتې شوي دي.
هلته د دوکې ضلع څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د وسنۍ بارانو وروسته دوه ماشومانې د ایزې له امله مړې شوي دي او د 1500 څخه زیات نور کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي دي. د ترڅ کې د سیول اسپیټال دوکې مشر ډاکټر جوهر ترین راته وویل چې په ټول ضلع کې د دوی سره دوايانې نشته او نه هم د حکومت لخوا و دوی ته د دوايانو د رانیول لپاره پیسې ورکول شوې دي.
میډیسن نشته، سرویس پاتره څنګه ماګر څه په دې چې کې یو روپۍ میډیسن نمبر دا یې دی روپۍ 20,00,000 روپۍ د 2021-22 راته جوړي هغه هم د انسټرومنت د لپاره دی. موږ انسټرومنټ به کړی دي تر څو روپۍ نه راغلي پاو کیم نو موږ ګډ ډیسټریټ د پاره چې ما سوراب ګډ جوړ شو د سوراب مطلب به ښه جاتي ولې ما ته 21 غس خالي شل لکه هغه دوه کټن میډیسن نه پکې دا نو بیا موږ انسټرومنټ پر کې میډیسن نه سره خالي دا رنګر مګر دا مو سره اوسه سوشل مخې چارا کدا نور ټابلټ ما سره میډیسن انټيبایټیکس انجکشن یو څه ما سره ما سو وار لیکلې دي ما ډیماند کړې ده 3 کروڑ و دکې تر مگر تروسته پوری 1,00,000 روپۍ میډیسن ما ته نه دی بلاوسي.
دلته ډېرې کار په په دې باور دی کده احتیاط څخه کار واخستل سي نو ډېر ناروغیان داسې دي چې پراغه باندې کابو مندل کېدای سي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوښ سو و ډاکټر ابیب بابر ته
زمر په پښتانه سیمه کې خاص کر ک سیلاب نه وي مر تر سیلاب په بدالت کیو ویکسین یو ډیر کم خلک لګی ک خالی مر تاسو ټیکیس کم شته وی کله پیدایش ته نه میاشه ته پنځلس میاشه پورې مر دغه د روټین موخت ټیکی ولګو یو ولس بیماریانو زمر د ګرد من د پاره تقریبا مر محفوظ کوښنی پاره کې شریم ست پاره کې شنا غاړم ست پاره کې کی بی ام ست کردن تور بخار تور لړۍ ډیر نه جوړیانې دي هغه خو کسر پروتین کې پکارې سمر دا کار کوو نه کوزمر خلک او په دانان سبا ورځ کې که پر هغه توجه ورکو ډیره فائدہ کوي او یو دا وبکه په خې مر په کورو کې سیمال کو ته لویانو ته کښنیانو زه دا څرمه ته بم تک ډیر کم سی ول دینه جوړیانو مخنیوي نیول کاږي په ظاهر کې صفا وبم دي باید مر جوش کوو په خو یو چوي
هلته وسنده لته چیرمه د بلوچستان د نصیر آباد په زیاتره برخو کې د دوو نسخه د زیات وخت تیر دوه برسیره د سیلاب خړې او بالا ولاړ دي چې لامل خلک د چنګ د پاکو وبو په مندلو کې د مشکلات سره مخ دي په دې اړه په کوټ کې د ماشومانو د تعلیم او تربیه د نړیوالي ادارې یونیسف یو ځای مشر ډاکټر اورنګزیب کمال راته وویل چې په یاد سیمه کې دوی د جن خلکو لپاره د پاکو وبو تنظیم کړی دي خو هغه ډیر کم دي په کار دي چې حکومت د یاد سوو ناروغانو د مخنیوي په خاطر هلته د خلکو لپاره د پاکو وبو زمینه برابر کړي
بی صبرپور جعفر آباد نصیر آباد دا علاقے لیج دلتا دروس بم ولاڈ دی اور دا دیر وقت پوری بم ولاڈ دی اور دغا علاقے دی سی مثل دلتا اس صاف اوبا نہ ملا وی جی دغا بارانی اوبا کو دیر را لی دیر سطح اوبا نستا دلتا اس دا گورنمنٹ ہی اگر دس رہے چشپا کی تی دا آوان دا یو صفا اوبا یو سسٹم مجھتا پل یو سسٹم ورطا لگول دی مگر آر کیمپ کی مگر دا خو ورال یو پورا زلہ کی اگر صفا اوبا
بارانو وروسته د سوی په بیلابول برخ کې د 900 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي چیرې چې د زرګونو کسانو درملنه کړې ده د دوی ورته چې په بلوچستان کې د پښکال د بارانو څخه تر دم غړي پوري د مړو شمیره و 200 تر رسیدلې ده د غډول د شپې 30000 څخه زیات کورونا نړیدلې او د یو نیم لک څخه زیات څاروي مړ شوي دي د دې سره سره په لکوې کډم ځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباہي سره مخ شوي دي
نایب ترین رپورټ پر اسماعیل خان کې بیا سلاب زپلی افغان کډوال وایي په حکومتي مرستو تر لاسه کولو کې مشکلات سره مخامخ دي د کډوال مشال لوت ویلي سیلابونو شاوخوا د دوی سل کورونا یقیز بنی کړی دي چې د مهال سرپنا او خوراک بندوبست نه لري دوی چې تکړه له ځای تنظیمي د مرستې غوښتنه کوي ځلې تنظیمي بیا وایي ټول سیلاب زپلو ته په مرستو رسولو کې لزابطي سره سم دوی اقدام کوي خو د دې په خبره چې د افغان کډوالو سره مرستې افغان کمشنریټ په هدایت کې تفصیل له ملیه امیرزاده اورو
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه لاهو شول چې اوس بیا یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو تول په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوې دي او مرستو ته اړتیا لري خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو خودلو کومک نه کوي
دا ډیر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا په 100 کورنا زیات افغان مهاجرین دي مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی خالي سره نه بچ کړي دي حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې عوامو دا یو کیلو دال یو کیلو غوړی دا شیان مشترکی دي په ترور باندې پراته یو
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف اف رجستریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس وسیږي په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د پاسپورتونو د شناختی کارډونو او نورو اسنادو د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو په ورځني ژوند کې ورته اسانتیا پیدا شي د یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې په پاکستان کې دا وخت 14,00,000 رجسٹرډ افغان کډوالو سي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي په ډیری اسماعیل خان کې میشت سیلاب زپلی کډوال وای لشاوخوا سلورو لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته ویل ل بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
تر ونو لاندې ناستی او بس ډیر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت خوراک او چاته ضرورت پیسو ته ضرورت ستانه ته خطرې خارص ما باندې خپل داس خارص لګیدلې د ټول لاسونو مې وکړه خرابې. ډاکټر راغلی او بیا د کمی کمی ګولې سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 1,20,000 افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د ادارې مرستیالي مشر کلی کلیمنس د سپتمبر په 14 په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډیر اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل چې له کډوالو سره مرستې کړي دي. دی البته دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې په مهاجر کارډونو یې له کډوالو سره له مرستو انکار کړي.
دلته زموږ یو وی ډیسټریکټ ایډمنستریټر هغه ډایرکټ سیفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنٹ ټول دغه کاری منګ دا خیال نه کړي دا فلډ فون د سچویشن کې باز مونږ رور یا خور یو تکلیف کې مونږ به دا تاسو کو چې ته پاکستانی کتا افغانی زما نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوم دي راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دي سټانډز وغیرہ هم شوی دي او بیا هم کتا تاسو دا وایي زه به فردر ویریفای کوم.
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټي کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل چې لکډوالو سره مرسته د ضابطه او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلعي مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سن دی ویلي. هلته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلعي مشر دفتر پر فیسبوک د ویزایی رسنۍ د اګست 1.5 نیټې خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره لیدلی دي. په هغه خبر کې راغلی چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,491 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پښتونخوا دي. په ډیر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلعي انتظامیه په حواله ویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې په حمله کې 4 نرخزیان ټپي شوي دي. دا خبره د نرخزیان د حکومت مبارز او د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک مشر تیمور کمال نن مشال لري تکړه ده. دغه په وینا له 2015 کال راځي په بیلابیلو بریدونو کې شاوخوا 80 نرخزیان وژل شوي دي. له تیمور کمال سره د مشال لري خبريال عبدالحی کاکړ مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د تازه حمله حال پوښتل دي.
سلور خواجه سره پکې زخمیان دي. دا خدای بیګا سو فنکشن پروګرام ته تلو واپسې کې پدای باندې دي ان نو دغه بیا فایرینګ دا د لزا کروڑ ورته وای کبوتر چوک په خبر
نو بیا اوس د دوی چرته دي حالت څه دي څنګه دي
نو دا سره هسپتال کې دي ال ار ایچ هسپتال کې دغه دي اغه درې کسان خو چې کم دي اغه رخصت کو اوس هسپتال نه اصل کې دا بیګا شی و کنه جی
او بالکل
او یو چکم دی یو خواجه سره لا اسپیټال کې او ډولفن هم وا نینا وا اصل کې دا نینا چکم گروپ ته کنه جی ترانسجنډر کم ملګری دي پدی باندې دا سویم زل چې په خور کې دا لکه دا واقعیت مخې ته راځي د ډیر زل چکم دی اف آی آر ام کړی دي دغه ام کړی دي خو ملزمان پکې گرفتار هم شي جی خو بیا پای ځای ته برکرې شي کومګه وګورو کنه تقریبا د 2015 نه تر اوسه پورې اتیا خواجه سره وجلې شي دي بد بد قسمت نه پدی کې یو ملزم ته هم تر اوسه پورې سزا نه دی اورېدلې شي
برابر
اصل لگی مختلف جی یو خدا سیدھا چی کمزور ایف آئی آر چی کم وی اگر مولدمان تمرستور کئی ناقص تفتیش چی کم دا پولیس وی دا غیر وجہ دا ملزمان بھائی جتا بری کرے شی بل چی کم غٹ وجہ دا دای کم چې لکه دا یو کمزورې طبقه ده کنه دای په خپل هم کیس هغه شان فالو کولې نشي مخې ته نشي تلې ځکه چې رونه دای نه وی مور پلار دای نه وی کور دای نه وی اومدغه ډیرو کې یا په کریا کمرو کې اوسې کې د تاریخونو لبیا دي دغه خلک چې کم دی ورته دمکیانه ور کوي ترټس ورته دغه کوي نو په دې وجه اکثر په دې کې کمپرومایز مو شي نو دا سې قسمه لکه وجوهات ډیر دي چې لکه دغه ملزمان چې کم دی
مستقله حل شته کنه
مستقل حل داده د خواجه سره او سره سره یاد ماشومان او یاد زنانم چې کم کیسونه مخ ته راځي کنه جی نو په کار داده چې د دې کم فیاری وی پاغي کې دی پارٹی ور سره سټیټ د ایس ایچ او مدیت کی یاد دغه په دغه کې چې ور سره دا کله پارٹی وی نو دا کیس په لګ ډیر زیات مد
یعنی تاسو واسطه پر ځای د دې او نرخځای خپل دا کیس پر مخ خوري ریاست د خپل په کې فرق شي
بالکل هم داسې ده بالکل هم داسې ده جی
تاسو واسطه بیا به حل راوځي یعنی یو څه
ریاست پخپل یو کیس کی ولاړی نو هغه کی به کمپرومایز او دا غبه دا کم دی مطلب د ضمانت جوړي آغاز ختم شي
په پیښور کې پر نرخزانو د حمله په اړه مو دا غوي د حکومت له وفال تیمور کمال سره د عبدالحی کاکړل مرکه اوریده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون زدګونکو په فیسونو کې د زیاتوالي د دوی لپاره د ضروري سنتیاو د نشټوالي او د حاصلونو په تنظیم کې د ورستۍ بدلونونو پر ضد پرون احتجاج وکړ دوی د متحده طلبه محاس تر سولې لاندې په مظاهره کې تور پورې کړ چې حاصلونو ته نه پرې خول کیږي او دا چې پولیسو پرې د تنظیمي په غوښتنه تشدد کړی دی خو د پونتون یو ویان پر زدګونکو د تشدد تورونه رد کړي او ویلي دي چې د حاصلونو د نظام ښه کولو دوی هڅه کوي خو په خبره چې ځینې زدهکوونکي بیا د دوی کارونو ته سیاسي رنګ ورکوي او تخریبوي معلومات د شاهین بنری په دې رپورت کې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي
دا د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون زدهکوونکي دي چې د پوهنتون د انتظامی پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړي او غوښتنه کوي چې باید د پوهنتون وایس چانسلر له خپلې چوکۍ لری کړل شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د متحده طلبه محاذ یو مشر نعمت وزیر وویل چې زدهکوونکي په فیسونو کې د اضافه او په هاسټلونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له کبله په احتجاجونو مجبور شوي دي نوموړي د خپل غوښتنو پاړه نور ویل چې انتظامیه ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي چې دوی یې نشي ورکولې
چا لاس د منیسټر د پدې د هاسټل اډمیشنونه کینسل کړی دي او بل خبره دغه دا چې کومه الای د هیلث اند ساينس ډیپارټمنټ چې ټیم دی هغه د ایچ سی نه رجستر شوی نه دی په ګومل یونیورسيټي کې چې څومره سټډنټان دي هاسټل ته نه پرې دی وای شافر ډاکټر افتخار چې کوم دی هاسټل ته نه پرې دی اوس ورته وای 15000 روپے ایکسترا ورته جاته کړی دي چې څور میاشتې مخته ها او دا 15000 روپے جاته تر دا پیسې ته جمع کوي نو هغه سټډنټان نن سبا سلار زبدان علاقې دي غریب خلک دي غریب علاقې سره دي هغه به برداشت کولای نه شي نو هاسټل ته پرې دی نه نو اوس هغه د دې کی تر روان دي چې روزونه په دې بنیاد باندې د مول احتجاجونه روان دي
زده کوونکي زیاتوي چې انتظامی غوښتنې نه مني او چې څوک احتجاج کوي نو له پوهنتونه وستل کیږي او د انتظامی په وینا ور باندې پولیس تشدد کوي بلخوا انتظامی دغه تورونه رد کړی دی او وایي ټولې فیصلې د قانون سره سمې کړی دی د پوهنتون ویان راجا لمزیب وایي چې په احتجاجونو کې هغه خلک ککړ دي چې په پوهنتون کې داخل نه دي او غواړي چې انتظامی معاملو لا سیاسي رنگ ورکړي نوموړي زیاته کړه په دوی هیڅ لاټي چارج نه دی شوی باقی فیسونه خو په کمیدو دي دوی مخبره ده د دوی په هاسټل کې د بجلی ستونزه نو انتظامی ویل چې دوی به په هر هاسټل کې د بجلی یو میټر لګوي او ټول به په شریکا خرڅ ورکوي بجلی زکاروم نو هم زبه بل ورکوم یو طالب علم هیټر کاروي بل ایر کنډیشن او بل کولر او بل یو غریب طالب علم دی چې دا کار نه کوي خو خرص به پرې هم هغه عمر راضي نو لدې کبل مونږ بدلونونه کړی دي او اوس به د ټولو لپاره یو شان قانون وي بلخوا متحده طلبه محاذ وایي چې دوی به د خپل حقونو لپاره مبارزه له دوام ورکي او کو غوښتنه نه منل کیږي نو په پیښور کې به د وزیر اعلی د کور مخه ته د احتجاج په توګه پرلد غزوي
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له ګلیا ساورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس په نړیوالو غک کړي چې له پاکستان سره د مرستې وکړي. نو موړی په نوو وزیر اعظم شاباش شریف او بهرنیو چارو وزیر بلاور بټو زرداری سره د سین او بلوچستان سیلاب سپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرین ته د مرستو ډاډ ورکړ. ګوتیرس په لاړکان ښار کې د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پر مخ تللو هیوادونو خراب کړی دی. د ویل چې په دومره پراخه کچه رسیدلي زیانونه په ګرد ژوند کې نو لیدلي. په پیښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال تیمور کمال نن مشال ویل چې ډالفن او نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرامه کور ته روان وي چې د پیښور د لزاک روډ کبوتر چوکې پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړي. پولیسو د دې پیښې په اړه تر اوسه پولیسو نه دي ویلي. د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخفخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جناح روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پر مشالو کوي چې د زندان چارواکو د خالی پر ماښام وزیر د معدې او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته ولېږو. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر رئیس د کراچۍ په زندان کې دی. په نوموړي د ریاست خلاف د ویناو تورن وی چې هغه ردوي. پډیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د کونکو د زیات فیسونو او په هاستلو کې د سولوتون د نشوالي خلاف پر مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ مشر نعمت وروزیر پرون مشاله کوي چې انتظامیه ترې د حاصل د بجلی د خرڅ لپاره 1500 روپۍ غواړي. خپل په انتظامی دغه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورینو پر وخت د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د روسي سیلابونو له کبله د مړو شمېر 104 نوي ته رسیدلې ده. دا خبره د وزارت وایند محمد نسیم حقانی پرون مشال لري ته کړي. اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیه ښار کې د بشپړ کنټرول تر څنګ د ځینو نورو لوی پرمختګونو داوه کړې ده. فوج د سپتمبر پر 10 د پیغام استولو بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټلیګرام ویلي دي چې په بلاکیه کې د اوکراین بیرغ یې خاص کړی دی. او نن د ایشیا کپ د کرکټ په پایلوبه کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخ کیږي. نن د دوبی په کرکټ لوبغالي کې سیالي د پیښور پر وخت د ماخام پر 2 بجې پیلېږي.
مشال ریډیو لند خبرونه او سببلا نړیواله موضوع. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادا کړي چې روسي له دو سیمو د ځواکونو هستلو اعلان کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د خارکیف په شمال ختیځ کې پر بلاکیا خار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. په جګړه کې د پرمختګ د ادا به وروسته تر دې کېږي چې اوکراین د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اسد الله لودین اورو.
د اوکراین پوځ ویلي دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پوځ پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پایل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک ښارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییز شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپا وابیا پر خپل فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیګ درالیګ مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پایل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې له خوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
البانیا یو وار بیا خبر ورکړل چې د جمعې پر ورځ یې پر یوه سرحدي دستګاه انټرنیټي حمله شوې ده. حمله کوونکي په ایران پورې تړلې بدل شوې دي. مخکنه انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینه لخوا شوی چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوی ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حملې له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پریکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حمله په تړاو د څیړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې دخیلې وې. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پکتیا کې د انجنونو پر مخ ته تازه پرانسل شو خونځو د دروازو تړل کېدو غن خبرګونونه لپاره ولې د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې اقدام خوښنی خولیدا د غراز د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره اواز پورته کړي. طالبانو ځینو پلویانو هم خپل مشرانو غوښتي چې د انجنونو خونځو د تړل کېدو مخه ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځنی خونځي او لیسې تړلې دي. اسمت ساروان تفصیل راکوي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسؤلي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
Unfortunately the fact that the Taliban then shut
لا بده مرغدی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې جنونی عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغان جنونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي پډاګه کوي ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلمدار ټولنې مشر متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیلي کړی دي.
پلرونه نه امید دي ولس نه امید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه امده ده چې د جنو پرمخت شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی. دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالۍ کې د انجونو منځنی ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول. خو پرون ګڼو انجونو د دغو ښوونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیرونی یوی خبری غونډی ته ویلی و چې سیړنه کوي چې دا شوانځي د چا په امر فعال شوی دی. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی په پکتیا کې د جنوب لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلی باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبر کړي. له بلې خوا د ښځو او نجونو د حقونو فعالې نظیفي حقپال آزادي رادیو ته وویل
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پهنی سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلی و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو د عمل تړل شوی، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوس مورز ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 نیټه پر ټویټر خبر شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شوانسي پرانیزي. د طالبانو د پهنی وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د شوانځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرح مشانو تر رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شوانځي لا هم نه دی پرانستل شوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
نن پر امریکا د ولسم سپتمبر د ترهګر بدونو یوې ښکاله پوره کیږي. په دې موده کې په افغانستان او پاکستان کې هم د ترهګرایو نام نه غنې پیښې وشوي، خو لا هم په دې سیمه کې امن نه دی پر ځای شوی. 13 سپتمبر میاشت بیا پر افغانستان د طالبانو د واکې او کال پوره شو. بلخو د خیبر پښتونخوا په کابلی ضلع زینو نورو سیمو کې پرمنتی سرتیرو وسلوال بدونه شوی دي. لاغو څخه د زینو زمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې منلې ده. په همدې حال کې د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په پاکستان کې د فرقیزه تاوتریخوالي پر پیښو او په هغه وخت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې خولې دي. په دې اړه د فرخندې اسد د رپورت.
پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدونو د قربانیانو یو وشتم تلین په داسې حال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک یو کال پوره شو او د پاکستان په قبایلي ضلعو نورو سیمو کې امنیتي صورتحال له خطر سره مخامخ دی. او په دې وروستیو کې د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا په سوات، دیر او بنیر ضلعو کې د هدفي وژنو او نامنۍ خلاف خلکو احتجاجونه وکړل. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو توای په دې سیمه کې په تیرو لوکلونو کې د امن لپاره هغه سي عملی کارونه تر سره نشول څنګه چې باید شوي وي.
د ترګړې خلاف جنگ کې ده، لیکن دا چې جنگ چې کیږي دا غي اثرات له کسر چې وسی اوکرين کې جنگ کیږي دا غي اثرات په یورپ باندې پړيږي او نور دنیا ته هم پړيږي. هغه د فراټ کمې دي، هغه د توانایي کمې دي او تاسو یې زده دي چې دنیا په ټول کې په نو کې تقسیم کړي ده. دا چې د تم چې دا جنگ په مختل کاله ډېر په پندای سره او ډېر خلک خراب سره او ډیر مرګ جوبلې سره موچ دی. دوی خبر را چې دا غي اثرار په نو کال کې یا دو کال کې زایل کېدل یا هغه خلک بیا عام ژوندۍ ته په اني چې کوم عمومي ژوندۍ هغه ته واپس راتل یو مشکل کار دی.
په روان کال کې په وزیرستان، سواد، دیر، پېښور، هرنایي، باجوړ او مومندو کې خلکو د وسلوالو د بیا فعالیتو د نامنې د پېښو خلاف احتجاجي پرلتونه مظاهره ترسره کړې. په وزیرستان کې د عمل لپاره د احتجاجونو یو مشر ډاکټر ګلالم مشال ریډیو توای خلک واړي چې حکومت او ریاستي ادارې د ورته د امن ډاډ ورکړي.
لکه څنګه چې په لاهور، پندای، اسلام آباد په فور کې امن راوستل د امن مشتدا سره والا د ریاست پاکستان چې کوم آئین قانون دغه لاندې ځکه چې دا علاقې مخ کې په فاټا کې اوس فاټا موږ تاسو مرجر کړی د تاسو ورته چې په امن درته راوالو.
دا په داسې حال کې دا چې د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې آی سی جی د سپتمبر په 15 په خپل یو ریپورت کې په پاکستان کې د فرقیزو شخړو د رامنځته کېدو خبرداري هم ورکړي. په دغه ریپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې د سنی دیوبندی ډلې سپاهي صحابه پاکستان او لشکري جنگوي په ګڼو ترهګرو بریدونو کې ښکېله پاتې شوي، خو په دې وروستیو کې هلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او د دې د خراسان څانګې هم د هغو ځینو بریدونو سیمواري منلې چې زیاتره قربانیان یې شیعهګان وو. بلخوا بریګیډیر سید نذیر وایي په پاکستان کې د فرقیزو اختلافاتو امکان شته. اسلام آباد کی د سیمې د چارو پو او د ریډیو پاکستان پخوانی مشر عبدالحادی مایار مشال ریډیو توای په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډلې په دې وروستیو کې د ګڼو هغو بریدونو سیمواري منلې چې پکې شیا ټولنه په نښه شوې او دغه ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو وسلوالو بریدونو سیمواري منلې ده.
په افغانستان کې حالات ښه شوي دي، چې څنګه په پاکستان کې حالات ښه شوي دي، ایون عراق کې دا موږ وکتل چې د مقتدا صدر ملیشه چې څنګه د حکومت خلاف تیره هفته یې دغه وکړو، نن ملته کې حالات هم هغه شان چې دي. په افغانستان کې دا تاسو دي دل تیره هفته کې څنګه په روسي سفارت باندې هلته کې څنګه ترورست برید شو. په پاکستان کې د 25 ستمبر باندې چې څنګه په وزیرستان کې څلور فوجي او افسر او څلور ځوانان چې کوم دي هغوی مړه شو. سوات ته په مخ کې باقاعده راغلي وو، طالبان بیا چې کوم دي نو لکه کاروایي هم کړې وه. داسې دي چې دا وخت کې ته دا نشي ویلي چې کوم دي نو چې پاکستان سیکیورټي ادارې چې کوم دي نو هغوی په قراره نه دي. نو کار که هر څومره شوي وو خو کار لکه په هغې دغه باندې نور شوي چې یعنې هغه دغې سم کړي وي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کبالي او جنوبي ضلعو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو بریدونه هم زیات شوي دي. د سپتمبر پر 9 هم په ټانک ضلع کې پر یو ځایي تحصیل چیرمین په وسلوال برید کې څلور پولیس وژل شول. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت او په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو سو پړاوونه ترسره شول. روانه میاشت د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې د سپتمبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځیان او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف وایي حکومت او ریاستي ادارې ځکه د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې په سیمه کې امن راشي.
چې مذاکرات کامیاب شي، معاهده وشي، نو په هغه معاهده کې به دا ټول شرایط دي چې کاري واپس راځي، څنګه به راځي، په کومه طریقه به راځي، دلته چې د اوسېدلو کومه طریقه ده، هغه څنګه کېږي، هغه د کومو قواعدو ضوابطو د قانون د لاندې کېږي، د خلکو په خوښه د امن په طریقه چا به د هغې شرایط وي، او چې څوک په هغې شرایطو عمل کولو ته تیار وي نو هغه راځي. څوک چې وایي چې دا شرایط نه منم نو هغه چې کمزوری دی بس هلته دې ژوند کوي.
بلخوا د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي په پاکستان کې په نږدې وروستیو کلونو کې د مذهبي لږکیو خلاف د مذهب سپکاوي پیښې هم یوه د اندېښنې وړ خبره ده چې د داسې پیښو زیاتېدل په هغه هیواد کې مذهبي عدم برداشت او د یو بل لپاره زغم نه لرل هم څرګندوي.
د فرخندی اسد رپورټو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو په پاکستان کې د لادرکه کسانو د منډلو لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دوی باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د لادرکه کسانو مسله هوار کړي. دوی په وینا وزیر اعظم هغه مرواک نه لري لکه چې په عین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوز دواړو په ګټه ده چې د لادرکه کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا هغه وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 اسلام آباد های کورٹ ته وویل دی بعد لادرکه کسانو مسلې د حل پوره کوشش کوي. پر دې موضوع تفصیل د بوروال کاکړ په رپورٹ کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وای دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په آئین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرکه کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې سو. شهباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشي کولو هره ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپله څارنه کوي او عدالت ته به رپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډې ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پوره پرېوځي، ځکه هم چې په دې پوره پرېوتله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د عالي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوز د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوز په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرکه بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال رډې ته وویل تر شهباز شریف وړاندې د ده ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هواره نه کړای سوه. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به هواروي.
نو د مازه ټیم پاسیدن یا خپل ځان خلاصیدن د پاره های کورټ ته دا بیان ورکړی دی. دا هم نه دی کړی دی تسلی سره کې واو زه یلا کوم نه، زه خبرې کوم. انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبر نو با اختیار خلق، نو د دوی اختیار نسته، بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته وویل که تیر وخت ته وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې شوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکه د عمل چې ده دا د وخت خوښ شدت اختیاري، بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، سم موثر قانون سازي نشته ده. خو برحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوچو فعالانو په وینا په ملکي په لسګو نظر کسان له درک دي. دوی تو پوری کوي چې دا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI له درک کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
د بریوال کاکړ رپورټ ټاکل شوی د شل وریزا کرکټ سیالۍ او آسیا کپ پایلو بنن د سپتمبر پر 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د پیښور پر وخت مخام 2 بجې په دوبه کې وشي. په دې کپ کې چې دا کپ د اگست پر د سیالۍ د اگست پر 20 پیل شوی، شپږ لوبډلو پاکستان، هند، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ پکې برخه واخیسته. د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د کیدونکی فائنل میچ په اړه زمونږ خبریال اسرا عالم مومند د پاکستان نه لوبډلې یو لوبغاړي عمران خان جونیئر سره مرکه کړې ده. په سر کې تر پوښتلې چې د ده په فکر زیاته تکړه لوبډله کومه یوه ده؟
دا
پاکستان ټیم چیز نه لکاغه به ختم نه ډیر مطلب کمبینیشن پین سره په سینیئر پلیرانو باندې ډیر ختم راشه ډیر ختم کمبینیشن راشه بالینګ کتا سو ګوره کې پاکستان بیٹنګ ګوره نو هغه لکه مطلب د انډیا سره ګیم ګوره
عمران صاحب د سریلانکا ټیم هم زیاتره ځوانان دی او نوې ټیم دی او ډیر کمبیک یو کو په دې دغه کې سیریز کې بلخه کې به تاسو ګوره د پاکستان چې کوم لوبډله د پاره کې محمد رضوان هم زخمی دی نسیم شاه هم زخمی دی شاداب هم تیر ورځ زخمی شو نو تاسو نه ګوره چې دغه پاکستان ته لګ ګران کې دغه لوبه
خیر بابو خو دوس ماینرز ان جی او ماینرز ان جی درات لشی مطلب د لانګ ټرم ان جی نو ماینر ان جی او غری کور شی دی رضوان هم ګیم کې بل ګیم کوم ماشاءالله پټ مسم شوم پټ نه او پټ شی دی نه ان جی دی ریکور شی دی بل طرف ته سلنګ ټیم چې دی هغه ډیر بخ کمبینیشن نیول رضوان یو ډیر خټی مان دی پاکستان ټیم 60% دی هغه اپی خدای دا کې پاکستان ټیم تاسو وګورئ نو هغه اسنین شو نسیم شاه شو دا وګورئ چې ون 40 پلس نا کو بائنگ نه نا کو دا ایڈوانٹیج دی سائیکولوژیکلی بیٹسمین دی ڈاؤن کی یار جو 40 کے مت بال کیږي
ها او بل تاسو څه ګورئ چې دغه تنقید کیږي چې بابر اعظم ته پکاره چې فخر زمان رضوان اوپننګ ترو باسي په خپل اوپننګ ترونه وزي دغه ته څنګه ګوري
خپل باندې د اپینین او شیار د بابر اعظم چې دا ون ډاون شي او دا فخر زمان چې دا ابیلیټی چې دا اوپننګ دی هغه پر سټروکس مطلب لکه نی بال پر هغه یوټیلایز خو یوټیلایز کولې چې د رضوان او د بابر اعظم پارټنرشپ ته څو ګورې نو هغه په دې ته شي کال وکړ لکه ډیر زیات مطلب پاکستان ډیر زیات میچونه ګټلې دي
بل تاسو په خل باندې پاکستان ټیم ته څه کول پکاره چې دغه میچ وګټي
چې چا هم تاسو ګټلې نو هغه ډیر زیات ایڈوانټیج دی کنه بیټینګ دې باندې پاکستان بولینګ ډیر زیات سترونګ دی اول اول پکار دي چې بالینګ وکړي ډیو کې چې بال کنټرول کول ډېر ګران کاری لاس کې ډېر څنګه غوښنه هغه ډیو کې کې ډیټیکټر دي نو هغه بال کنټرول کول په ګریپ کې نیول چې کنه هغه بیا مشکل وي بالران ته
او دوبۍ پچ ته څنګه ګوره تاسو میچ په دوبۍ پچ باندې ده کنه
مخکې وړ ډیر ډیټ ډیفیکلټ وو 130 140 نو بس یو سکور نه کېدو ډیټ بریک بوله هیلس نو اوس سپینر د پاره ډیر ډیټ پیراډایز دې بریک کوي اوس هغه لږ شی چینج کړی دی اوس لږ معمولی غونتا کټای وړ ډیر کړل لږ پچ ښکار کړل دی نو دای چې بیټینګ دې کیږي 160 170 180
تا عمران صاحب بس اخري پښتون اساس نه درته فائنل میچ دی څنګه ارزوي دغه سیریز څنګه وشو میچونه څنګه وو
چې کوم تاسو وګورئ به کوم ټورنمنت د پاکستان او د انډیا میوزیک میچ راشي نو هغه ته خلک دومره زیات هغه تقریبا ټول بوک شوی نو دا یو ډېر خوږ جذباتي هر یو کس هغه څنګه سی او ډېر خوشی دي شو که تاسو پاکستان میچونه وګورئ پاکستان او انډیا وګورئ هغه د ټول د ایشیا نه خو د ټول د سمرا نور ملکونو نه وو پیوم هغه خپل راي پېښ کړی دی نه یو ډېر خام سیریز او یو ډېر خلک میچونه وشو نو لکه دې سره دا کرکټ شه ډېر پروموټ کیږي
د اسیا کرکټ کپ د نننای فائنل لوبي پاړه چې هغه د پیښور په وخت ما خامو بجې د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ کیږي د پاکستانی ټیم لیول لوبغاړي عمران خان جونیئر سره د اسرا عالم محمد مرکاوري دا په پیښور کې تقریبا درې منټه پاتې دي چې شپږ بجې شي د خبرونې پای شي بي دي موږ به لنډ خبرونه له ګل ایاز واورو
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس په نړیوالو غک کړي چې له پاکستان سره د مرستې وکړي نو موړی په نو له وزیر اعظم شاباش شریف او بهرنیو چارو وزیر بلاور بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرینو ته د مرستو ډاډ ورکړ ګوتیرس په لاړکان اخر کې د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پر مخ تللو هیوادونو خراب کړی دی د ویل چې په دومره پراخه کچه رسیدلی زیانونه په ګرد ژوند کې نو لیدلی په پیښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال تیمور کمال نن مشال کې ویل چې ډالفن او نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرامه کورته روان وي چې د پیښور د لزاک روډ کبوتر چوکي پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړي پولیسو د دې پیښې په اړه تر اوسه پولیسو نه دی ویلي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخفخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جنا روغتون کې بستر شوی دی د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پرون مشال کې ویل چې د زندان چارواکو د خالی پر ماخام وزیر د معده او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته ولېږو علي وزیر د 2000 کال د دسمبر رئیس د کراچۍ په زندان کې د پر نوموړي د ریاست خلاف د ویناو تورونه چې هغه را دی پټیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د کونکو د زیات فیسونو او په هاستلو کې د سولتون د نشوالي خلاف پر مظاهره کړې او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ مشر نعمت وزیر پرون مشاله کوي چې انتظامیه ترې د حسد د بجلی د خرڅ لپاره 15 روپۍ غواړي او په انتظامی دغه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورینو پر وخت د مبارزې وزارت وایي په 1 ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له کبله د مړو شمېر 104 نوي ته رسېدلې ده. دا خبره د وزارت وایند محمد نسیم حقانی پرون مشالړو ته کړې. اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیه ښار کې د بشپړ کنټرول تر څنګ د ځینو نورو لوی پرمختګونو دعوه کړې ده. فوج د سپتمبر پر 10 د پیغام استولو بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټیلیګرام ویلي دي چې په بلاکیه کې د اوکراین بیرغ یې پس کړی دی. او نن د ایشیا کپ د کرکټ په پایلوبه کې پاکستان او سریلانکا یو بل ته مخامخ دي. نن د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې سیالۍ د پیښور پر وخت د ماښام پر 2 بجې پیلېږي.
د خبرونو ولې لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو پرمدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شي زهارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو نه اوسې زړه تر نغواړو. د خدای پامان.